سلامونه د افغانستان په وخت د ماخم شپږ بجې شوې او سي احمد زي متاسو هم ازاده یې رلو ته غوږیست مخکې تر دې چې د نن ورځې مطالب تاسو ته وړاندې کوم زو خبرونه ورو د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویس چې د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارل زفیره کرانډیکر وایي چې د هغه د ښه کار په تعقیب له نورو همکارانو په ګډه په خپلو هڅو ته دفع مرکړې مېرمن ډیکر پرون چهارشنبې په خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځنګړي استازي ټام ویسټ د تیرو دریو کلونو د هڅو مننه کړې. ویلي دي چې دا به د امریکا د ملي امنیت د ګټو د ساتنې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ د ټولو افغانانو د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان له خلک سره د مرسل پاره د بهرنۍ چارو وزارت له مرسل جان مارک پو مریشیم او د افغان خصو انجنیرو بشری حقوقو په چارو کې د امریکا له ځنګړې سازي د نامري سره په ګډو خپل هڅو ته د پام ور کړی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشن به پورس په ویلمه کې ویل چې ټام ویس د بهرنۍ چارو وزارت د بندیزونو د همغږي د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی او د وروسته به د بهرنۍ چارو وزارت هڅې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د استازولۍ د مشر کرنډیکر د ځنګړې سازي د نامري او د سفیر جان مارک پو مریشیم له پر مخ وړل کېږي. د افغانستان پر د امریکا سفارت له دوحې څخه فعالیت کوي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ په غونډه کې به په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د پروسې په پیاوړي کېدو او له طالبانو سره د سیمې ځې خپلتیا د پراختیا پر مسلې تمرکز وشي. ټاکل شوی چې د مسکو فارمټ شپږمه مشورتي غونډه سبا جمعه په مسکو کې جوړ شي چې د طالبانو د حکومت بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون کوي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت وایي ماریا زخاروا پرون چهارشنبه په یوه خبري غونډه کې ویل چې دغه خپلتیا به پر سیاسي، اقتصادي، د توریزم، زت او د مخدره موادو پر هڅو راټولوي. د میرمن زخاروا په خبره په دې غونډه کې به د روسیې، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون وکړي. د بخله نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د سیسی فال جاوید کوستانی او خبرال حکمت اریان نیول غچ اخیستونکو اقدام او د نړیوال بشری حقوقو له قانون څخه د افغانستان له ژمنې سره بشپړه په ټکر کې ولیل ده. د سازمان نن پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په یا په خني ټویټر کې د طالبانو له چارواکو غوښتي چې باید کوستانی او اریان او نور کسان چې د دې سازمان په خبره په غیر قانوني توګه نیول شوي سمدستي خوشی کړي. د بخله نړیوال سازمان هم درنګ له طالبانو غوښتي چې جبري تری تم کېدل په خپل سرنمنې شکنجه او د هغو کسانو پر وړاندې چې د بیان او د سولېزو غونډو له حق څخه ګټه پورته کوي نو نوړې چلندونه پاتې ورسوي. تر پورې مخې جاوید کوستانی تیرونی د پښیمبي پرزه کابل د سره شمالي لسیم ورکشوي او د خوشحال رادیو مسول مدیر حکمت اریان په دې روسي کې په غزنی ولایت کې د طالبانو لخوا نیول شوی. د کرکټ له ډګره بیا د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمنځ شلوریز نړیوال جام نن پنځشنبه د اکتوبر دریمه نیټه پیل شو. دغه سالي چې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي، دوبۍ او شارجه ښارونو کې ترسره کیږي لاس لوبډلې پکې ګډون لري چې په دوه ګروپونو سره ویشل شوی دی. د پیل سالي د بنګلاديش او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ چې د کابل پر وخت مازیګر 2:30 بجې پیل شوی دا د لوبي په چا بنګلاديش ګټله توپونه هم غوړه کړې ده. او رسې خبرم دا چې د اوکران د پلازمینې کیف د پوځي چارو د ادارې مشر سرهی پوپکو وایي د دې هیواد د هوایي مدافع ځواکونو نن پنځمه سر وختي د روسیې شاوخوا 15 بي پیلوټ الوتکې د دې خار پر سر راغورځولې. پوپکو پر ټلګرام چینل لیکل چې د دغه بریټ پترس کې چې 15 ساعته دوام کړی د یو شل شویو بي پیلوټ الوتکو ټوټې د پلازمینې دینسنسکي پر سیمه راپرویتي خوځانی او ماليزیانونه نه دی پریخي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري. د کونړ او ننګرهار په شمول ولسوالۍ کې تیرو څو ورځو راهیسې په وقفه ډول د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د خطر روان دي چې ځینې ماليزیانونه هم اړولې دي.
وسوم جنگ شتا تلفات هم دو طرفي دا کیږي دي خو هم تیرو ورځو یو دوه پیدا نه وړل شو.
د لاسي ودونو د خوځو ترمنځ د عربي متحده امارات کې د کرکټ شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی. ګاونډي ودونی کې د افغان کډوالو نیولو او زاورولو دوام
لبد مرغه باید وایم چې په روان کال کې زه درې ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوم.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کونړ او ننګرهار په شمیر ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفې ډول د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د کونړ د خاص کونړ او د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دغو نښتو له امله ځینې ولسي وګړي د خپلو مینو پرېښودو ته هم اړ شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت او هم د پاکستان حکومت او پاکستاني چارواکو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. نور جزئیات په راپور کې اورو.
د کونړ او ننګرهار په دوو ولسوالیو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وسلوالو نښتو دوام. د کونړ د خاص کونړ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولسوالۍ په شالي دره کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي صبغت الله سمسور د پنجشنبې په ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل
جنگ روان دی، یو ګولۍ را لویږي، ځاني تلفات نشته خو مالی د کورونو ایشتلې دي. ورته دلته خو کورونه په ګډ تعداد راکته شوي دي، سیو چې زیات خلک راغلي دي، کانور خزي او ماشومان ټول راکته شوي دي. لاندې
موړه وای چې د پاکستاني ځواکونو د توپونو مرمۍ د زیات شمیر ولسی وګړو په کورونو لګیدلې او ګڼ مالی زیانونه یې اړولې دي. خو دی وای تر اوسه ولسی مرګ ژوبله نه ده وخته. دی دا هم وایي چې په شالي دره کې د دغه نښتې له امله له تیرو درې ورځو راهیسې په ځنګله کې اور هم لګیدلی چې د پراخېدو په حال کې دی. تر اوسه د دغه نښتې د رامنځته کېدو لامل نه دی معلوم. د کونړ سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د ننګرهار له ګوشتې ولسوالۍ نه راپورونه وایي چې د دې ولسوالۍ په انارګي او ګوسړۍ سیمو کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښتا په وقفې ډول لا هم روانه ده. نسیم یو اوسیدونکي بلال خان ازادي راډیو ته وویل
زی خلک کډوال شوی دی، لاندې آباد ترکت شوی دی، هغه خلک خو غریز علاقې دي، زمون کړي تر کډوال شوی راغلي. اوس هم جنگ شته، تلفات هم دو طرفي دا کیږي دي. خو هم 13 ورځې مې دوه پیدا نوړل شوی خلک چې زی خلک هغه ټوله کډه کړه ده، دغه ځخه روان دي، اوس هم روان دي.
خو د دې ولسوالۍ یو قومي مشر چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي له تیرو نه ورځو راهیسې پیل شوې دا نښته چې په وقفې ډول روانه وه د چهارشنبې په ماښام قراره شوې، خو د بیا پیل ویره شته. سرچینې دا هم وویل چې د جګړې له امله د انارګي، الاخیل، لکړۍ، شیدکۍ، وچتل، سلاله، توکاڼي، کرونده او ګټو کلیو اوسیدونکو نورو سیمو ته کډه شوي دي. د سیمه ییزو سرچینو په حواله د نښتې په سیمه کې د طالبانو له لورې د سړک د جوړېدو او د غراز د افغانستان اړخ ته د پاکستان د غورځېدلي ټانک په سر رامنځته شوي. یوې بلې ولسی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په نښته کې له درنو او سپکو وسلو نه استفاده شوي چې له امله یې د ولسي وګړو لسګونه کورونه زیانمن شوي. دغه سرچینې ادعا وکړه چې په دې نښته کې درې طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي، خو پاکستاني اړخ ته د وختي مرګ ژوبلې په اړه یې معلومات نه لرل. په کونړ او ننګرهار کې د پاکستاني او طالب ځواکونو د نښتو په اړه د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. یادونه ده چې په وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وسلوالې نښتې زیاتې شوې دي. له دې وړاندې په خوست، پکتیا او تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې چې له امله یې ولسي مرګ ژوبله هم اوښتې. دا په داسې حال کې ده چې له سیاسي اړخه هم د کابل او اسلام آباد اړیکې چندان ښې نه دي. دواړه هیوادونه یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته یې ځای ورکړی. اسلام آباد کابل د ټي ټي بي یا پاکستاني طالبانو د تحریک په ملاتړ تورنوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د داعش خراسان څنګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې مرکزونه لري، خو دواړو لوریو په یو بل پورې شوي تورونه رد کړي دي.
د کونړ او ننګرهار په شمول سولې کې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفې ډول د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. پر همدې موضوع سره د چارو شنونکي ښاغلی اسماعیل غرنۍ په اړیکه کې دی. سلامونه غرنۍ صاحب، په خیر راغلی. بحث پس له دې ځای پیلو چې د دې جګړو موخې څه دي، ځکه دا لومړی ځل نه دی چې په دغه ولایتونو کې د پاکستاني او طالبانو ترمنځ جګړې کېږي. مهرباني مهرباني غرنۍ صاحب، بلو
تاسو ته او خپل ګران ولس ته سلام او احترام وړاندې کوم. یقینا لکه څنګه چې تاسو ویلې، په خوشنۍ سره باید وایم چې دا نښتې او جګړې په خاص توګه د طالبانو د حکومت وروسته دلته اولته چې پیښیږي، د دواړو خواوو د پوستو او سربازانو ترمنځ ممکن سرحدي جګړې او نښتې وي، خو د دواړو خواوو د مشرانو ترمنځ دا جګړه راته نمایشي او سرګری جګړه ښکاري. زه د یو اپراتیفي افسر په توګه ډیر زیات اندېښمن یم چې د دې نښتو تر شا به کومه پټه مضحکه لوبه یا معامله وي. خوشی نیم چې دوړو خو ځنې سربازان خپل ژوند لاس ورکړي. زه ډارېږم چې طالبانو د خپل حاکمیت د مخه کومه ژمنه نه کړې او د دې ژمنو د تطبیق لپاره کله کله دغه نښتې ترسره کیږي. یو قسمت به دی وړاندې ځي بیا به جنگ درېږي، ولی همدغه شان چې د طالبانو ټول کړه وړه په مرموز ډول روان دي، مخفي روان دي، ولس سره هیڅ نه شریکیږي، دا به هم همدغه شکل وي. جګړه وشوه، اما جګړه ولی
بله بله خو غرنۍ صاحب په همدغه جګړو کې څومره بیا ولسي وګړي زیانمن کیږي؟ ځکه هلته هغوی له خپل کورونو وتلي دي، هغوی بې سرپناه شوي دي، هغوی پکې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکوي. دلته سره دي چې سرتیری خپل ژوند له لاسه ورکوي، څومره ولسي وګړي قرباني کیږي؟
کاملا ما خو تاسو ته ویلي دا جمهوریت کې بدبختانه همدغه لوبه وه، او کوم پاکستان استبلیشمنت اوس په یو ډېر بد حالت کې دی. یو خوا ټي ټي پی ده، بلخوا د بلوڅ ازادي غوښتونکي ځواک دی، او دې خوا ته بیا پښتون ژغورنې غورځنګ پراخې غونډې دي چې د 18 اکتوبر په درشل کې نیول کیږي. دوی اوس ډېر په بد حالت کې دي، یعنی اصلا کسړی ورته وایي د یو دولت په شکل نه، بلکې د یو تورخګر دالې په شکل. تاسو اوس وګورئ دا د جمهوریت نومي جمهوریت دی، ولی دغه پرونو نن په پښتون ژغورنې باندې دوی سهل شروع کړ په خپل پیښور شاوخوا کې. بینان دغه ماده پرم د اندېښنې وړ دی، د ټولو افغانانو د پرم د اندېښنې وړ دی، هر خصوصا سرحدي نښتې دا د ولس حق دی چې دولت باید د دې په وړاندې وضاحت ورکړي چې ولې دا جنگ وشو. دا خو تنه په دغه ساحه کې نه دی، په دغه کرخه باندې هر وخت نا وخت نښتې دي. یو شمېر ځوانان د لاس خپل ژوند د لاسه ورکوي، الته مشت قومونه ولسونه خپل هر څه د لاسه ورکوي، نه تنها دا چې خپل ژوند د لاسه ورکوي، خپل کور او کارونده او باغ منطقې د لاسه ورکوي.
اوس غرنۍ صاحب که جګړې په همدغه شکل دوام ومومي، فکر کوي چورته د حل لاره پیدا کېدلی شي؟ که د حل لاره ورته پیدا کیږي، ولې له ډېلو وخت را په دې خواته دغه جګړې ته دوام لري او بالاخره ورته د حل لاره نه پیدا کیږي؟ کله په یو ولایت کې، کله په بل ولایت کې په دغه کرخو باندې جنگ کیږي، مسؤلیتونه به د حکومتونو څه کیږي په دغه برخه کې چې باید ورته د حل لاره پیدا کړي؟
اوس جان تاسو بجنیان کې استه کراچ ما په مرکه کړی دي. کله چې یو دولت قانوني دولت نیوي، یو دولت مشروع دولت نیوي، یو دولت خپل ولست د په اصطلاح د گزارش ورکون کې نو سي، هغه دغه بدبختی دغه ناندري دغه مشکلات باید وي. اما کچېر مشروع حکومت وي، د کول شي چې هغه اړوند حکومت سره خبرې وکړي او دا مشکل دی خبرو اترو لاري حل کی او ولست وضاحت ورکی. تاسو سپیږی د مغه ورځ نه کله چې زمکني جګړه کیږي، حتی هوایی بمبارونه کیږي. دغه پرون په پروان کې بی پلوټ الوتکو غزمه کړی دی، نو دغه په ارتباط باندې طالب مړوستر کو باندې ناس دی، هیڅ نو وضاحت نشي ورکولای. نو اوس دغه په خاطر باندې ما تاسو ته ویل چې خدای مکړه کما کرغینه ناجمنه د دوی له خانه شوی چې تاسو راځي وړاندې، راځي یو کیلومتر دوه کیلومتر به وړاندې شي، بیا به جنگ بند شي، هغه ته به توقف وکړي، بیا به همداسې وړاندې راځي. نو په دې ارتباط باندې زما هیله د افغانانو څخه دا ده چې په دې ارتباط باندې چوپه خوله پاتې نه شي. دا ډېره مهمه موضوع ده، ډېره خطرناکه موضوع ده. نه تنها دا چې موږ ولس په سربازان خپل ژوند د لاسه ورکوي، ولسونه مخ کوي، حتی زموږ ارضي تمامیت ګواښل کیږي، زمونږه سرحدات تر ګواخ لاندې کیږي. نو په دې خاطر باندې دا ډیره جدي موضوع ده، دا عادي موضوع نه دی. همدغه څه چې په ډیر موضوعاتو کې طالبانو خپل سترګې مړیا چی او هیڅ نوه جواب نه ورکي، په دې ارتباط هم هیڅ نوه جواب نه ورکي.
ډیر زیاته مننه کوم ژوندۍ سي غره نسب ده چې موږ سره مباحثه کوم. مننه، خو وخت لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د لاسي ودونو د خزو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې د کرکټ شلوريز نړیوال جام پیل شو. د دې جام د پیل سالي د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ روانه ده. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په لومړي ځل د خزو په نړیوال جام کې هم د نارینه وو هم امتیازات ټاکلې دي. نور جزئیات پر ریپورت کې ورو.
د
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمن د شلوریز نړیوال جام نه هم پړاو نن پنځشنبه د اکتوبر په 3 منیټه پیل شو. د غسیالۍ شې د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي، دوبۍ او شارجه ښارونو کې تر سره کیږي. لس لوبډلې پکې ګډون لري چې په دوو ګروپونو سره ویشل شوې دي. د پیل سیالي د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ ده چې د کابل پر وخت مازیګر 2:30 بجې پیل شوې ده. د غراس په دې ورځ دویمه سیالي د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ماخام پیلېږي. د یاد نړیوال جام په ای ګروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا یو ځای دي. په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، انګلستان، سکاټلند، سویلي افریقا او ویسټ انډیز لوبډلې یو ځای شوې دي. په دې نړیوال جام کې د سریلانکا لوبډل مشر چمیرا اټوپټو چې تر دې دمه د آی سی سی په ټولو شلوریزو نړیوالو جامونو کې برخه اخیستې ده وایي.
ما په لومړي ځل د 2009 کال په شلوریز نړیوال جام کې ګډون وکړ. دا زما لومړنۍ نړیواله لوبه هم وه. پنځلس کاله تیر شول خو موږ لا هم هیڅ نړیوال جام نه دی ګټلی. دا بیخي صحیح وخت دی چې د جام وګټو.
د غراز د ویسټ انډیز لوبغاړي سټیفینا ټایلر هم تر دې دمه په ټولو شلوریزو نړیوالو جامونو کې د خپل هیواد استازولي کړې ده. هغه وړاندې وویل
زه حیرانه شوم چې راته وویل شول دا نهم ځل لپاره به په شلوریز نړیوال جام کې ولوبېږم. ما باور نه کوه. راته وویل شول چې په اول ځل په 2009 نړیوال جام کې ولوبېدې. بیا مې د خپلو ګوتو شمیر پیل کړ او حیرانه شوم.
د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په لومړي ځل به په دې شلوریز نړیوال جام کې ګټونکو او دویم مقام لرونکو لوبډلې ته د نارینه او عمر پیسې ورکړل شي. د دې شلوریز نړیوال جام لپاره په ټولي زتوګه 1,950,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوی دي چې په بیلابیلو کټګوریو به په لوبډلو وویشل شي. د راپورونو پر اساس نړیوال جام ګټونکو لوبډلې ته به 2.4 میلیونه او دویم مقام ګټونکو لوبډلې ته به 1.1 میلیونه امریکایي ډالر ورکړل شي. د ویلو د چې تر دې دمه د استرالیا هیواد شپږ ځله د خزو شلوریز نړیوال جام پیلوبې ګټلې دي او سګنې پیلوبه به تر 22 سیالۍ وروسته د اکتوبر په 6 نیټه په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
د نړۍ له حالاتو بیا اسرائیل د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزی برخه کې بریدونو ته دوام ورکړ او ایران خبرداری ورکړی چې که اسرائیل د دې هیواد پر ضد غچ اخیستونکي اقدام ته مخه کړي له پراخ بریدونو سره به مخ شي. د راپورونو له مخې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د اسرائیل په یوه برید کې د حزب الله ډلې د پخواني مشر حسن نصرالله زوم له دریو نورو کسانو سره وژل شوی دی. نور جزئیات راپور کې ورو.
د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل په هوایی برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. دا له 2006 میلادي کال راهیسې د بیروت په مرکزی برخه د اسرائیل لومړی برید دی چې کوي. اسرائیل پر بیروت دا برید دقیق عملیات بللی خو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې په دغه برید کې د لبنان پارلمان ته نږدې د بیروت په باشوره سیمه کې د اپارتمانونو یوه ودانۍ په نښه شوې وه. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په دغه برید کې د دریو سختو ټپیانو له مړه کېدو وروسته د وژل شوو کسانو شمیر شپږو ته رسېدلی. په دغه برید کې 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د لبنان امنیتي سرچینو همدارنګه ویلي چې اسرائیل په یوه بل برید کې د بیروت په جنوبي څنډه الزاهیه سیمه کې چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله په یوه برید کې ووژل شو په نښه کړې وه. د دغه برید په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. په عین حال کې په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډله چې په سیمه کې جګړه څاري ویلي چې د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله د پخواني مشر حسن نصرالله زوم حسن جعفر القصیر له دریو نورو کسانو سره د سوریې په پلازمینه دمشق کې د اسرائیل په یوه برید کې وژل شوی دی. اسرائیل په بیروت کې د بریدونو یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د لبنان په جنوب کې چې پلي ځواکونه د وړاندې تګ هڅه کوي اته اسرائیلي سرتېري ووژل شول. دا له تېرې اونۍ راهیسې چې اسرائیل پر لبنان ځمکني عملیات پیل کړي دي. اسرائیل د پوځ لپاره یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وه. په عین حال کې د ایران د پوځ مشر جنرال محمد باقری پرون چهارشنبې وویل چې د تهران له لوري په توغول شوو توغندیو کې د اسرائیل محدود پوځي هدفونه په نښه شوي وو خو ټینګار یې وکړ چې که اسرائیل غچ اخیستونکی اقدام وکړي نو د ایران له پراخو بریدونو سره به مخ شي. د هغه په خبره که صهیونیستي رژیم کنټرول نشي او د ایران پر ضد اقدام وکړي نو دوی به ټول بنسټیز تاسیسات په نښه کړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب زواکو ویل چې پر اسرائیل توغندویز برید دی لپاره وکړ چې د اسرائیل خو د حزب الله د مشر حسن نصر الله دی وجل کېدو غچ واخلي. د اسرائیل پوز ویل چې د اسرائیل په مرکزی او جنوبی برخو دی ایران له لوري د توغول شو شاوخوا یو سلو اتیا توغندیو اکثره د هوایی مدافع زواکونو لخوا شن کړی شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د ایران بریدونو ته به ځواب ورکړي. هغه دا د ایران یوه لویه تېروتنه وبلله او وویل چې تاوان به ورکوي. د هغه له دې څرګندونو او په لبنان کې د جګړې له تېزېدو سره ټولې سیمې ته د شخړو د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
له خبرونو ورآخوا
د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری وايي په روان سکتیز کال کې په پاکستان کې څه باندې شپږ زره افغان کډوال نیول شوی دي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په روان کال کې تر 15,400 زیات افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وايي چې سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کېږي. نور جزات سناکا کړ په راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیت سیار وایي د 2023 کال لپاره رئیس په پاکستان کې می شاوخوا شپږ زره څلور نوي افغان کډوال نیول شوي یا توقیف شوي دي. یا سازمان په خپل راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي یوازې په سپتمبر میاشت کې تر شپږ سوه دېرش زیات افغان کډوال نیول شوي دي. د یونیت سیار په راپور کې راغلي چې تر 15,400 زیات افغان کډوال په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ایستل شوي هم دي. د دې راپور له مخې په 2023 کال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو تر ټولو لوړه شمېره په مې میاشت کې ده چې 1,300 ته رسیږي او په سپتمبر کې بیا شاوخوا 600 افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او توقیف په دې هېواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د عملیاتو یوه برخه ده. په دې هېواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وي سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو له دوی څخه د خیبر پښتونخوا ایالت د پېښور ښار اوسېدونکی مهدي ازادي راډیو ته وویل
همیا هفته پیش بازداشت شدم تقریبا 2 ساعت 3 ساعت
یو نه مخکی ونی ول شوم 2-3 ساعت پولیسو سره وم تومره چې می هڅه وکړه زه خوشی نه کړم. ما خپل ویزه او خود پاسپورت می ورته و خود خوشی نه کړم. بیا ایرانه پیسې ووختي اول شل زره ووختي خو ما ویل ما سره شل زره نشته لزره می د کور د خرص لپاره خستوی هغه ایرانه واخستې زه خوشی کړم
خارې خانه بګرم همو ته 1000 گرفت مری راه
یو بل افغان کډوال محمد اکمل چې په اسلام آباد کې اوسېږي او امریکا هیواد ته د بیا میشتیدنې کیس لري ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې درې ځلې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی دی.
له بده مرغه باید وایم چې په روان کال کې زه درې ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوم په مختلفو ساحو کې. هغه سندونه چې ما سره دي مثلا زه د یونیسیر ثبت رجستر هم یم او د امریکا د سفارت د خانه ماته یو خوندیتوب لیک هم راغلی. دا دوه سندونه چې ما دوی ته ښودلې دي دوی هیڅ ډول ارزښت نه دی ورکړی او دوی یو مقدار پیسې دي هغه اخیستي دي او بیا یې زه کوشش کړی یم او په دې تهدید کړی یم که بل ځل دوی سره مخ شم ما به ډاریک افغانستان ته ولیږي.
د یونیت سیار د راپورونو له مخې د پاکستان دولت د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه د 1 میلیون څخه زیاتو بې اسناده کډوالو د بیرته ستنولو پلان تصویب کړ چې ډیری یې افغانان دي. د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې تر 1,300 سره ډیر افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس نن د اکتوبر په 3 نیټه راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ د قندهار، ننګرهار، نیمروز او هرات لالارو له پاکستان او ایرانه 299 کورنۍ بیرته خپل هیواد ته راستنې شوې دي. د 2023 کال د اګست له 15 نیټې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په خبره د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول چې اوس د نیونې، ځورونې او شړل کېدو په ګډون له ډول ډول ستونزو سره مخ دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله
د ننګرهار په سپینغار اچین او کوټ ولسوالۍ کې د تېرې شپې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته درنې مالي زیانونه اوښتي دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره دغو سیلابونو د خلکو کورونو او کرنیزو ځمکو تر څنګ عامه ځایونه، لارې او پلونه هم زیانمن کړي دي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي، وایي چې باید دوی ورته پیښو د مخنیوي لپاره د اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ شي. نور حال د عبدي سپوږمۍ په راپور کې.
د ننګرهار په سپینغار، کوټه او چین ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره لسګونه کورونه یې نړولي، په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه یې زیانمنه کړې، دغه شان د خلکو فصلونه او حاصلات یې هم خراب کړي دي چې ورسره بزګرو ته سخت تاوانونه اوښتي دي. دوی وایي سیلابونو عامه ځایونه، لارې او پلونه هم زیانمن کړي دي. د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي او سیلاب ځپلي وارث خان صادق ازادي راډیو ته وویل:
زمکه که در تازه ما دا زمان خپل ډیر خراب شوی دا کنه پڅنګ کې را سره نور تر زامن او عزیزان دوه ولګ خپل ما چې دا ډیر بس غوښ سره مخ ته تخریب نیمه نړیرا تخریب شو بس نور دا نیمم د غوښ سره بوټي او ځنګلات نیو دي څنګه کې دایم بس تخریب کړی ټولی وړي دي بس جوار مو پکړلی پومبه می کړلی ودا لاچیان ورته څوک ایبلیټی سره ودا روسي ولی نه دغه مو کړلی وي بس دایم ټولی تخریب کړی بس او دا کم زمکه چپاتې دا بس دام جدي غوښ سره مخ ته بل سیلاو راغنه بس دام ختمي ګرانه.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی سید الله چې په خبره یې په تیرو سیلابونو کې د کور دوه کوټې نړېدلې وې، ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیلابونو کې د کرنیزو ځمکو تر څنګ د خلکو څاروي هم تلف شوي دي او اوبو له ځان سره وړي دي.
مالی برخه کې دوی ته ډېر زیات زیانونه دغه رنګه دغه سیلابونو د دوی هغه څاروي چې غرایز ځمکو کې د څرولو باندې بوخت یا مغه ساحو کې دوی استفاده کوله دغه سیمونه د سیلابونو را وتلو له امله دغه څاروي ډېر زیات د کورونو چو د کورنۍ وغه د منځه تللي دي او سیلابونو ته نغه سره ویلي ختم شوي دغه رنګ د څاروي او څاروي ډېر زیات دغه برخه کې دوی ته تاوان راولې دي او دغه اوبو څاروي ډېر زیات سره ویلي دي چې لا تر اوسه هم دقیق شمیر نه دی معلوم.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي محب الله بیا وایي چې دغو سیلابونو کې عامه ځایونو ته هم ډېر زیان اوښتی دی.
سپین غر باندې ورسره غلیم شوی و او بارانم او بیا سیلابونه راووته زموږ د کرنیز ځمکې سرکونه ملاری ټولی تخریب کړي دي. دلته چې کوم بندونه و پټي و او همدارنګ نور عام المنفعه ځایونه ټولی له منځه وړي او تخریب کړي دي.
د محب الله په خبره د سپین غر ولسوالۍ اړوند د میدانک، چلګزي، معروف چینې، لوخی او کلا په سیمو کې زیاتره کروندې د سیلابونو د سخت ګواښ سره مخ دي چې استنادي دیوالونه بسنه نه کوي. نوموړی له حکومت او مرستندویه ادارو غوښتنه کوي چې باید د ورته پیښو د مخنیوي او د اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ شي. په ننګرهار کې د طالبانو د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست ویاند اجمل سبحانی هم یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو پخلی کړی دی. نوموړي ویلي دوی هڅه کوي چې له مرستندویه موسسو سره په همغږۍ له زیانمنو شوو کسانو سره مرسته وکړي. د دغو سیلابونو خلکو ته د اوښتو زیانونو او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په تړاو مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ویاند ملا جانان سائق نظر وپوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې وړ ده چې د سپتمبر په 28مه د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه مړه او شل نور ټپیان شوي وو. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند قاضي عادل جانان د دغو سیلابونو په اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي وو چې درې کسان په کې مړه او شل نور ژوبل شوي دي. نوموړي ځینې تصویرونه هم ازادي راډیو سره شریک کړي وو او زیاته کړې وه چې یادو سیلابونو 150 کورونه او د اوبو یو کانال هم ویجاړ کړی دی.
تاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکون ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای بعد سلامه کچیر د غزمر ځغ ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړو چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه پر لاس سرپناه نه درکړل سي کې په کندهار کې پرتی دي کې په زابل کې نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په شکل را باندې ځي کډر توایم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خصید بلاس په شیر له هواده وځي یو خو روزګار نه سره روزګار په سرپناه نه نو دا په ګرد په چاټو کې ژوند کوي یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده. د دغه غم دې وخوړل شي، دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم بېرته واوښتلو، کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس دوه پښې په کچاکي لاره باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورشي، دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک به هم دالته ټیک شي، یو مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ ترې ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
السلام علیکم. له افغانستان د اسلامي امارات څخه یو غوښتنه ده غوښتنه ما چې باید اتل سکولۍ چې عمر کم وي، هغو ماشومانو ته چې نه مدرسې سایکل چلولو اجازه ورکړل شي، او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دوه ولایتو کې بند شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زمون پښتو خبرې مجله دلته پای ته رسیږي، خو دری خبرې مجله زموږ همکار حمید حکیمی تاسو وړاندې کوي. سلامونه حکیم صاحب، خیر غلی خبرونه.